د ژوند رنگونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، اجمل اند ماو دې دیونی دی دی ژوند دی رنگونو په پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخت به مو په خیری، د اختر دریم ورځ دی، موږ ټولو اوریدونکو ته مبارکي هیله ورزوم. دا ده چې د اختر دا دوه ورځې درې ورځې به مو په خیر په خوشحالۍ د خپلو کورنیو او دوستانو سره تیرې کړې وي. له ژمنې سره سم نن د ژوند رنګونو پروګرام کې بیا هم زو د طبیعت رنگونو ته، د کرکلی رنگونو ته او همدارنګا د زراعت رنگونو ته. ونې او باغداري په افغانستان کې د عامو کروندګرو، بزګرانو او مزکلرونکو یوه له لویو بوختیاوو او همدارنګا د عوایدو یوه مهمه سرچینه ده. په میوو سربیره له ونو څخه په بیلابیلو نورو ساختماني او نورو برخو کې هم افغانان کار اخلي، نو له همدې کبله دا ډیره مهمه ده چې ونې بوټي او باغداري په ښه توګه وپالل شي او ښه وده وکړي. تازه پسرلی هم پیل شوی و او خلکو ځینې نوي تازه بوټي هم کینولي دي. د موږ اساسي موضوع نن په دې ده چې څنګه کیدلی شي خلک په کمه مځکه کې ونې په دغه معاصره بڼه باندې کینوي. را سره په خبرونه کې د تل په څیر بیا هم انجینر صاحب هدایت الله او مرخیل لورینه کړې ده او را سره یو ځای شوی دی. د برخه کې تخصص لري. همدارنګه د پانتون استاد نور محمد ستانکزی دی هم د باغداري او زراعت په برخه کې تخصص لري، دی هم را سره دی. له ده به ما ورو او بحث به کوو. دواړه قدرمن میلمانه ته هرکلی وایم. عمر خیل صاحب ستړي مشئ، همدارنګ ستانکزی صاحب تاسو هم ستړي مشئ. عمر خیل صاحب، له تاسو نه به را پیل کو. دغه متراکمه یا چیلئی ډول باندې چې کومه باغداري تاسو وایي، داسې په ساده ټکو کې تشریح کړئ، دا څه شی دی؟
ډېره زیاته مننه نان صاحب. زه هم خپل وار تاسو ته، تاسو همکارانو ته او همداراز ټولو اوریدونکو ته اول له ټولو نه مخکې اختر مبارکي وایم. او بیا هم د سره سره چې موږ د باغداري چې په افغانستان کې رواج شول، اکثر خلکو ته معلومه ده چې په ابتدا کې تقریبا په حدود د شپېتم لسیزه کې، په اویایمه لسیزه میلادي کې، البته په شروع د اویایمه کې شروع شوه، چې د مرحوم ډاکټر صاحب عبدالوکیل خان له خوا شروع شوله. نو اصلا د سره سره بیا تر هغه وخته تر اوسه پورې ډېر زیات تغییرات راغلي په باغداري کې. البته چې کوشش سوی ده په دې وروستیو کې چې په لږ ځمکه کې ډېر بوټي وکرل سي او لږه نه ډېر حاصل او باکیفیت حاصل واخیستل سي. اصلي مقصد دا چې موږ څنګه کوای شو چې دا کیفیت د میوو لوړ کړو. اول هدف دا ده که چېرې په یو واحد ځمکه کې بوټي کم وي او هغه ته رسیدګي ښه وسي او حاصل هم ډېر ده، البته چې ډېر ده، نو دا کیفیت د میوې ډېریږي. نو په وروستیو کې تقریبا په 2014-2015 کال کې دی باغداري دی پروژې لخوا یو کار شروع شو چې په افغانستان کې، البته دا خو تقریبا 40-50 کاله په نورو دنیا کې شروع شوی ده. دا شروع شو چې موږ دلته یو څه په نیالګي راوړل، چې په یو جریب کې تقریبا 4.5 سوه بیا 5.5 سوه دانې مختلف میوې په کې، ناک و مڼې دا شامل وي، دام کېنولې. او هغه کرا کرا اوس فضل خدای ده د صحت ته رسېدلې، چې په یو جری کې موږ زر دانې نیالګي هم کېنوو. البته دا مختلف شکلونه لري. که فرض مثال موږ تاسو مڼې او یا ناکو ته وایو، دې ته ضرورت دا پېښېږي چې دته یو موږ بولو چې پایې ورته درېږي، سیم ورته درېږي، چې هغه دغه خپله ونه ته یو استناد ده. البته بعضې نورو ته لکه مثلا آلو ته هم کوای شي چې موږ دا سیستم دغه کو په اصطلاح ودروو، او بل شفتالو ته هم کوای شو، همداراز انګورو ته. په دې
عمر خیل صاحب، ما په دې باندې په بیلابیلو اړخونو باندې به وغږیږو، خو ما ویل چې دا د موږ ونې خو پخوا غټې غټې ونې وي، په یو جریب کې مثلا 600 څنګه اټکل کوي ونې راوړې شوې دي. دغه نوي تخمونه به واړې حتما چې په ځینو برخو کې تکیات هم ضرورت لري، او یعنی دا نوي تخمونه دي، هغه دودیز یا سنتي نیالګي او ونې نه دي چې خلک کاروي. همداسې ده
بالکل صاحب. اصلا مونږ دا ونه په دوه برخو وشل کیږي. یا قسمت ته چې کوم شی په پیوندیږي سیرته مونږ رستاک یا نیله بوټی وایو، او دویم هغه جنس چې په پیوندیږي. اصلا په دنیا کې په دې وروستیو کې څه انکشاف راپنتا شوی ده، دغه د نیله بوټیو یا د رودستاکو منځ کې تغییر راوستلی چې دا باعث دیږي چې دا ونې قدونه ټیټ راسي او متراکمه راسي. دغه یو اصلا ټول په ټوله کې همدغه ده چې دا ونې قدونه ټیټ دي او په سلاب اصل ډیر کوي، پندکونه سره نږدې دي، کیفیت مې وې زیات ده. دا خو په افغانستان کې نه رسې، موږ خو صرف کاپی کوو، نور دنیا په همدې کار کړی ده چې دغه له برکته موږ هم اوس په افغانستان کې ترویجو.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب، تاسو هم که خپل نظر راته د دغه سیستم په اړه باندې داسې ووایئ چې څومره په افغانستان کې داسې یو بدلون ته اړتیا لیدل کیږي، او د افغانستان شرایطو او ستونزو ته د کروندګرو په کتو څه مرسته کولی شي؟
ډیره مننه. اول خو بیا م خپل سلامونه تاسو د څومره کارمندان دي اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ځن کې ټولو ته اختر مبارکي ورکوم. الله دې وکړي چې بختور اختر ولري سره. نو د دې متراکم باغونو په ارتباط خبره دا ده چې دا یو علمي لحاظ هغه باغونه دي چې دې لپاره ډېر دقت پکار ده. اول خو په دې باندې خرچه او مصارف ډېر راځي، بل دا ده چې د دې مصارف تر څنګ دا څوک چې زموږ تاسو اکثرا سنتي باغونه دي، که موږ غواړو چې متراکم باغونه ډېر شي، نو دې لپاره هغه کسان چې علمي بنیاد ولري او هغه خلک چې بیا دا باغونه کینوي، دا هغه په دې مسایلو ښه پوه کړو چې دا دومره مصارف کېږي، دې لپاره چې تولیدات ښه شي، کیفیت او کمیت ښه شي، نو دې لپاره بیا ترلنګ شي، پوه شي او په دې مسایلو باندې یعنی باریکیان لري. باریکیانو په اساس موږ کوشش کوو چې دا په ډېر دقت سره ښه مدیریت وکړو. یعنی د مدیریت والا خلک باید ورته ولرو چې دغه باغونه بیا ښه مدیریت وکړي، چې یو ښه حاصل او داسې یو حتی ورسېږي چې له دې باغ نه ښه لاسته راوړنه ولري.
ډېره زیاته مننه. رابشو بیرته عمرخیل صاحب ته. عمرخیل صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې د مدیریت خبره یې او د په اصطلاح د زیاتې خواري او په اصطلاح په تخصصي چلند باندې او همدارنګه د لګښت په اړه باندې ستانکزی صاحب خبرې وکړلې، همدغې پوښتنې ته که تاسو راته ځواب راکوئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې شته شرایطو ته، د باغدارانو شرایط چې موږ ګورو، د کروندګرو شرایط چې ګورو، مثلا اوبه په کمیدو دي، وچکالي ده، مځکې د افغانستان یو غرنی هیواد دی، د خلکو مځکې او هوارې مځکې پکې کمی دي، داسې واړه واړه د غرونو په اړخونو کې پټي لري خلک یو له بل نخکته، د ټولو شیانو ته په پام باندې متراکمه باغداري چې تاسو وایي یا په کم مځکه کې د ډیرو ونو کینول څومره ممکن دي او څومره اړتیا ده ورته؟
اصلا آن صاحب ما مخکې مویلی صاحب دا په 2013 اغلب 2014 کې د باغداري پروژې شروع کړه. دا کار چې دا ډېر کامیابي په دې کې ده چې تاسو معلومه ده د افغانستان اکثریت خلک کم زمینه خلک دي، او 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 بل دا چې دوی باید زر حاصل تراسي چې دا باغونه چې دي ډېرې مزایاوې لري، سره له دې چې بعض مشکلات هم خپل لري چې هغه یو لکه چې ساینس صاحب هم ویلي چې هغه قیمت ده، معلوم داره چې لږې قیمت زیات ده، خو په دې وروستیو کلو کې د قیمت هم راکته سوی ده، اوبه کم مصرفوي، حاصل د نورو په تناسب باندې، فرض مثال په دویم کال په دریم کال په حاصل راځي. که تاسو مقایسه کړئ د غزړو باغو سره، هغه شپږم وام یا حتی هتم کال په حاصل راځي. بل دا چې احساس مونږ لرو او مونږ کوم تجربه څه پکې سوی ده، تقریبا څلور برابر یا حاصل زیات ده. بل دا چې د دې حاصل کیفیت په څو مراتب له دې عادي باغونه زیات ده. نو دغه ټول هغه خبرې دي چې موږ یو هڅه وکړو چې دا باغداري باید افغانستان ته ترویج شي. او اوبه مشکل ډېر مهمه ده، اوبه ډېرې کمې اوبه مصرفوي په تناسب د نورو باغو، د نورو باغداري د دې اوبو مصرف شاید لس برابره کم وي. دا موږ کوم عادي کوم تجربه لرو دې مصرف دی او بو هم کم ده نو دغه ټول هغه کې په مدني نظر ونیسو دا بهترینه لار ده اوس فلنه افغانستان لپاره او را به سودی ته صفر مثال قیمت لګز او چټه خو خبر دلته ک فرض وکم دې ته مونږ یو څه تجویز د اخینو ته همیشه درلوده ک فرض مثال او کس راځي په یو جری باغ کې نوی هغه مصارف کو وسنجي دا ک فرض مثال یو جریب لپاره هغه کومې پیسې معلومدار ته په عادي باغ لګوي که یو متراکم باغ باندې ولګوي هغه تقریبا یو 20% شل یا 30% د هغه مصارفو دي. یعنې فرض وکړه که فرض مثال په یو جریب ځمکه باندې 2.5 لک افغانۍ مصرف راځي نو دا په یو جریب عادي ځمکه باندې یا په دې عادي باغداري باندې شاید 30-40 زره افغانۍ مصرف راځي. خو زمونږ تجویز همیشه ورته دی چې دغه 30-40 زره افغانۍ چې تاسو له ځنې ویستلي دا په دې کم ځمکه مصرف کوي تاسو یو 20% دغه باغ کینوي نه دا چې ټول باغ په عادي ونو ولړ یا تقریبا موږ هم داسې خبر کو. بل خبر دا ده چې که په عامه توګه درته وایم د متراکم باغ او تناسب د عادي باغ سره لکه د یو زراعتي غوا او یو وطني غوا ده که فرض مثال زراعتي غوا ته موږ او تاسو خ خوراک او خ اشارات او تماسایت کو څو برابر دي وطني غو مونږ ته شو دی راکې نو په کار دا د حکومت تجربه چې مونږ لرو اوس هم د اخینې موس پوسوي دي په مرکزی افغانستان کې خصوصا په مرکزی افغانستان کې حتی په روسي کې په قندوز کې په بلخ کې په پکتیا کې پکتیکا کې خوست کې د ټول ځای کې چې کوم باغونه کې خودل سیوی دي متراکمه اکثرا خلک ډیر ته راضی دي او خاصله ورکړه ده نو دا که اوس مقایسه کو نو پڅو هغه باندې دا سره لدی چې مدیریت په تناسب د نورو باغو ډیر اسانه ده خو کسان غواړي سوي زبم چې ویل کسان غواړي په ابتدا کې پس دغه چې دا خپل اوشته ورسېده به کار ډیر اسانه ده نسبت د نورو باغو ته
مننه کوم عمر خیل سبی ووریدون کې دی لدنه به واورو خدای دی وکړي چې دی موضوع اړوند خبري وکړي مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم اجمل ان لاله تاسو ملمنو ته په دوړو لاسو سلامونه وایم او د کوچني اختر مبارک درته وایم.
مونږ هم درته سلام وایو ډیر زیاته مننه اختر دې تاسو هم مبارک شي. مننه کوم مونږ نن د باغداري یادی کمم زکه کې دی ډیرو ونو په کېنولو بحث کو او مرخیل صاحب او سنګزه صاحب را سره دی مهرباني.
مرنه صاحب اول خو دسته ډیر زمينواله مستد خبرو زکه چې دسته بلبورد ما ډیر زیات خوشي اجازه به پښتنه دی ملمنو نو وکم ان سه محترمه چې د غزمن کې لګي چې بغلان هغه کېګم نو دلته دا سیب لکېږي و سیبونه من کېدو لکېږي و چېږي نو په دې کې دا څه مسئله کنه او به هر څه پرمانه دی خو لکه دا نکېږي دلته په کې لګي کې
مننه سلامت او سیاتمن به درته ملمانه جواب درکې. ستانګزه صاحب دی وای چې په بغلان کې غالبا په کې لګي کې ویل چې دی مڼو ونی نکېږي
نو دا ورور ته وای چې اول خو دا کې لګي کې کوم ساکه دې ووسی اغه د غره لمن ده ممکن دغه څو کې لاقل د مانوونو لپاره 2 متر خاور په کار ده کالته مثلا خاور لګي نیم متر نیم متر لاندې نور تیږي ګاګري د خامخو بیا وچی د نتیجه نه ورته نو تاسو همزکه مګوره په همزکه کو پیچ مثلا مهم ده مهم خبره ده چې په اول قدم کې اغه ساحه د باغ لپاره انتخابي لا ټول د مهم شون چې لکه پیچ د خاور ده د خاور مقدار ده نو د خاور خپل نه وده نو دا به معلومه پس لا به د منو د باغ لپاره اقدام کوي.
ستانګ زه سپدې مایه وبله پښتنه مده البته دا ایز بغداري پورې نه د زبیرته دی بغداري مسایل و ترازم خدای دی موګه افغان کروندګر او دهقانان او مرخیل سه بلد دی له دوی سره په ډیرو برخو کې چې موږ سره کلام کاری کوي دوی چې کله فرصت پیدا کړي خپل ټولي پښتنه کوي نه پویګم یو یا دوه ونې کېږي موږ ته د هلمند او کندهار لزینې سمونه ورزګان نه خلک پیغامونه راسته یی چې د دوی غنم یو ډول ناروغي کړي دا دوی زیړې بولی ویل چې زیړ رنگ شي او د دې په ځای چې کم شي هغه زیاتیږي او غنم ته ډیر زیاته صدمه رسولې ده او پراخیږي. څو پیغامونه هم لرو خو زه د وخت کمیله کبل د غاوریدونکو پیغامونه نه خبروم ټول په همدغه باندې راڅرخي چې غنم یې زیړې کړي دي په دی اړه دوی وایي چې کومه لاره د حل موږ لرلی شو چې څه چاره وکړو څه شی لاره شته دی چې دا د زیړي یا مخه ونیسو یا په راتلونکي کې ورته پام وکړو چې بیا داسې نه شي.
نو دلته سکاله خو ماشاءالله سکاله بارونونه ډیر سوی ده. نو دغه ځینې غنم چې ده دغسې بارونه ډیر سي نمی ډیر سي هغه خامخا په دې کې د امراض شروع ډیریږي، خصوصا فنګنسي امراض نمی سره ډیر زر منځته راځي. تر څنګ یې اوس سرخي مسله ده، نو دې لپاره مقام ورایتیان په کار ده. دغه مقام ورایتي چې هغه نو هغه ورایتي باید چې مقام وي چې کله بارونونه هم ډیریږي بیا دغسې یو مرض سره دغسې یو مشکل سره دوی نه مخامخ کیږي. اوس کوشش دی وکړي فلحال خو دغه سږکال بارونونه ډیر دي، آینده کال لپاره که دوی بیا غنم کری هغه ورایت انتخاب کړي چې د سرخي مقابل کې د دغه ځینې فنګسي امراض که هغه مقاوم وي مقاومت ډیري بیا انشاءالله دغه مشکل سره دوی نه مخامخ کیږي.
له دې نه مطلب دا دی چې په تخمونو په انتخاب کې دقت وکړي.
بله بله، تخم ډیر مهم ده په دې.
او دوی داسې کوم لار چاره لري چیرته چې لاړ شي په افغانستان کې یا په سیمه یا په منطقه کې دغسې تخمونه چې دوی پوشي دا تخمونه مقاوم دي دا به څنګه پیدا کوي دوی؟
شته او تقریبا موږ شپېته نوه ورایتیان د غنم لرو. هر یو معلوم ده چې دغه کوم د سرخي مقابل کې مقاوم ده، دا دقه دی، دا تدقه دی، دا هر یو مشخصات او مواصفات معلوم ده.
مننه. یو اوریدونکی لرو د تبور شو له ده به واورو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
مننه ښاغلی اجمل
صاحب. له کوم ځای هم زنګ وهلی؟ سلامونه دي، موږ سلامونه ممنئ. غږ اورئ؟ ها، د اوریدونکو ټلیفون قطع شو. یو عمرخیل صاحب ته به ورشو. عمرخیل صاحب، موږ مخکې هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي چې د باغدارۍ په برخه کې یا عموما د زراعت په برخه کې دې ته افغان کروندګر د خانان او دغلته هغه ادارې چې د کروندګرو سره مرسته کوي، هغه که دولتي ادارې دي که غیر دولتي ادارې دي، بالاخره دې ته اړتیا لري چې د زراعت دغه معاصر اصول او همدارنګه د زراعت فنی اصول یا مسلکي اصول عملي کړي، تر څو له دغه مځکې له دغه اوبو نه چې افغانان لري لږ تر لږه داسې استفاده وکړلی شي چې د دوی لپاره خو کفایت وکړي. د دې کې د دغه متراکمه باغداري چې تاسو وایې یا په چلیي ډول باندې سیستم باندې باغداري یا په کمه مځکه کې په ساده ډول کې ووایو د ډیرو ونو ځای کول او له هغې نه ښه حاصل اخیستل، دا یو له مهمو پرمختګونو نه دی چې دا وهال ورته افغانان لاسرسی لري. خو تاسو راته د ډولونو په اړه باندې اوس لږ په جزئیاتو کې وغږېږئ چې مثلا کومې ونې په کومو شرایطو کې کیدلی شي چې د متراکمې باغدارۍ په سیستم باندې وده وکړي.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، لکه چې تاسې ویلې اصل خو د دې ټول کارو په راس کې باید دولتي ادارې وي. دې کې شک نشته، هر انکشاف هر تغییر چې راځي باید دغه کار باید دولت مخې ته ویشي. نو په کار داری وزارت زراعت ته چې دا دوی خپله همکاري وکړي د اقینو سره قرضې ورته کېږي که هر کاری د ترویج له نگاهنه ده. په هر صورت دلته خو بعضې ادارې شته چې دا کارونه یې مخې ته وړل، لکه د بانک جهاني کومه اداره چې وه، بانک جهاني چې کومک کوله د ملي پروژې سره چې هغه هم د وزارت زراعت یوه بخش وه. خو سره له هغه هم اصل اصول داسې دي چې افغانستان مونږ تقریبا په شپږ رقم اقلیم لرو په ټول افغانستان کې، او هر نقطه د افغانستان ځان ته اقلیم لري. او تر اوسه پورې هم متاسفانه په دې د څلوېښتو کالو کې هغه دقیق معلومات چې په کار دي او باغت چې چیرته باید کوم کېنول شي هغه تر اوسه هم مونږ لاسرسی ورته نه لرو. یعنی هدف مې په ټوله کې دا ده که فرض مثال مونږ مرکزي افغانستان مد نظر ونیسو، دلته باید دولت دا تعیین کړي چې په کومو میوو کار وسي، یا فرض مثال سمت شمال چې په کومو میوو کار وسي، باید په دې باندې د اداره تحقیق د ترویج دا کار وکړي. اصلا اوس چې کوم کارونه کېږي یا په انفرادي توګه کېږي یا مؤسسات کوي، سره له دې چې ډېر مؤثره دي، اکثریت مطلق مؤثره دي، خو کمیو کاسیان خامخالری دیگه ایت شک نسته. اما راغلو دیت چه دولونه مثلا مونگا خپل عدلت پا افغانستان که دسته تا تی دابات ادارو دا افغانستان زنبندی کلای دا داووز پیلا لکه مثلا اتحادی اروپا راغلا یا پروژه دا باغداری و افغانستان پا شپک مختلف زنو ویشه چه پا غیر که مثلا دی مشقی زن و دی قندار زن و هرات زن و مرکزی زن و د بلخ زون و شمال شرق زون و چه قندوز پک شامل و او کابل و نو دا شپک زونونه و چه پا هر جای که مختلف و میوه بانه تقریبا به حدود یول از سوا نو میوه نطول افغانستان را طولی سوی تیغه که خارجی و داخلی نو میوه چه پا دی کار وسط تر دیر حدا پوره خو متاسفانه دا ترو پینزه کالا لاغه کار بسی نیمگره پات سوای دا خو سره لگه هم منگ که وز شقی که دا اوس مونگا پا سترسو باندی یا پا نارنج و پا مالتو کار کو پا مالتو پا لیمو چه آلتا هم دیر معاصر دا کار ترالا دی چه آلتا اغا لا هم اکدمی سیستم ده خو یا چه تغییرات پا کراغلی دی اوس دی غلا خاطره لکه اغا مخ کس خبر که ما ویلی چه مونگا چه کمیالگه کل روز و دو برخی ده یا روز ستاکی ده چه غطا اغا چه چه پیوندی گه یا اغا خپل نوع ده نو دغه مشکل اوس په افغانستان کې لري چې بعضی روز ټاکونه یعنی لبوټي په افغانستان کې نشي تولید دی هغه تل مهمه ټکنالوژي نور هم پرمختللې ټکنالوژي په کار ده چې هغه د لابراتوار ټکنالوژي دی د تیشو کلچر مونږ ورته چې هغه باید افغانستان ته راوړل شي خو سره لغه هم چې اوس فعلاً کېږي هغه غواړم تاسو سره شریک کړم یا فرض مثال مونږ په مشرقي کې په مالټو په لیمو کار کړی ده په متراکمه ناک باندې کار شوی د ډېر ښه مؤثره ده د سپین غر لمن کې چې کوم ولسوالیانې دي په دې کې کافي اندازه ناک کېنول شوي دي چې ډېر خلک ترې راضي دي او د دې تر څنګ کور الو چې معمول په افغانستان کې په قندار کې ډېر زیات دي خو هغه جنسونه چې په متراکم ډول کې نه کېږي هغه په یو مخصوص رودستاک په نیله بوټي پیوندېږي چې هغه هم اوس افغانستان کې موجود ده هغه باندې کار شوی په خوست ولایت کې په پکتیا په دې ځایو کې هم په مڼو کار شوی هم په ناک او هم په آلو او په مرکزی افغانستان کې ډېر تمرکز په مڼو او په ناکو په آلو په ګیلاسو سره ده په شمال کې په شمال شرق او ولایتو کې موږ تاسو ته په پرې کې تخار او قندوز او بدخشان او دا شامل دي هلته معمولا اوس پهلا ناک ډېر ښه په رشد کې دي همدا متراکم البته او د دې تر څنګ په آلوګانو او د دې تر څنګ په شفتالو باندې چې بعضې دوستانو له ترکیې نه راوړي وو او ډېره ښه نتیجه ورکړې ولسوالیانو د تخار کې او په بلخ کې هم همداراز په ناکو کار سوای په آلو کار سوای په مڼو کار سوای ډېر دلته تمرکز هغه شیانو باندې باید وسي چې هغه یو تجارتي اساس لري چې هغه په اول قدمه کې په متراکمه باغداري کې مڼې دي ناک دي آلو دي سترس دي او شفتالو دي دغه مختلف شیان دي نو اوراغو داسې مثلا په قندار کې اوس په دغه نوي سیستم باندې ډېر د انګورو روزنه پیل شوې ده چې ډېره ښه ده مخکې د قندار کې چې کوم سیستم ده هغه ډېر زوړ سیستم ده اما اوس په پایو په شکل په سیم په شکل د اوبو خور سیستم ته تغییر سوی ده دا کار سوی ده او متاسفانه یو شی چې نه ده سوی په افغانستان کې هغه په انارو ده چې په انارو ډېر محدود کار سوی ده چې په تګاو کې په سروبي کې او په مشرقي کې په قندار کې چې توغو زه معلومات لرم ډېر محدود کار پرې سوی
ده مننه عمر خیل صاحب زه درته راګرځم د تګاب یادونه تاسو وکړه هلته هم د انارو یادونه وکړئ و اورېدونکي موږ ته له تګاب نه د تګاب د ستونزو په اړه د کروندګرو د ستونزو په اړه پیغام پرېښې خو تر هغې مخکې یو اورېدونکی په لاین کې دی ده ته ورځو چې دی څه پوښتنه لري بیا هغه ته مراسو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي زه یې غږورم خو دا اورېدونکی خبرې نه کوي راځئ چې ورشو دغه د تګاب نه چې کوم اورېدونکي موږ ته پیغام پرېښې دا به واورو
سلامونه مننه ډېر ښه پروګرام دی هیله لرم چې زموږ پیغام ته وچی د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه د انار په نوم ځان در پیژنه د تګاب ولسوالۍ ډیره مشهوره زراعتي ولسوالۍ ده خو له بده مرغه چې د افغانانو پام او د زراعت په خصوص د زراعت مسؤلینو پام ورته نشته او دلته ډیر زیات مشکلات دي دا یو داسې ولسوالۍ ده چې کم از کم یو جریب مځکه د یو بزګر 50,000 افغانۍ عاید لري چې دا ډیرې زیاتې دي اوسني وخت کې په افغانستان کې او له بده مرغه تیر کال په انارو باندې داسې یو آفت راغی چې محصولات زموږ ټول د لاسه ورکړه په ګل کې شکرک پرې راغی او وروسته چې څه محصول و هغه سم ونه رسېد او هغه هم ټول د مرض او آفاتو سره مخامخ شو او خلکو ډېر زیات تاوانونه وکړل خو بزګرانو هر څومره چیغې ووهلې، نه چا پام ورته وکړ او نه چا ورته پوښتنه وکړله. همداسې طبیعي آفات سیلابونه ډېر زیات دلته اوبه راځي، توغیان کې رودخانې او باغونه ټول خرابوي. نو مشکلات زموږ ډېر زیات دي. نو متخصص کس نه مهیله دا ده چې موږ ته د دغې باره کې یو څه مشوره راکړي چې د دغه طبیعي آفاتو مخه څه رقم ته ونیسو. دا یو داسې ولسوالۍ ده چې سل سلنه زراعت پکې ولاړ دی او هر مثمر بټه دلته نتیجه ورکړې ده او ډیر زیات شمیر ډیر زیات دی. خو اولویت پکې انار لري چې خواږه انار دي او سره قنداري انار دي، دا ډیر زیات محصول کوي او خلک هم په زیات خوشحاله دي او بازار هم ډیر ښه تود دی او خریداران هم زیات دي، نو خلک ورته زیات مایل دي. نو دغه آفاتو مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یاستو. آفاتو مخنیوی ډیر سخت دی، هر څومره چې خلک کوشش کوي نتیجه په لاس نه راځي. زراعت کې چې کوم څه دي هغه هم دومره ښه نتیجه نه ورکوي، یا خو خراب کړي پرې، یا خلکو سره صحیح مسلک او تجربه نشته چې څنګه استعمال کړي. او همدا شانته خاوره توره مټنه خاوره ده او فصل پکې ډېر ښه لرګېږي او آب و هوا یې ډېره ښه ده. چون د سالنګ سره ډېره نږدې ده، د غرو سره، په غرو کې یو ماسیره ولسوالۍ ده، اوبه هم ښې دي. یو څه اندازې د ځمکې لاندې کته شوي دي، خو بیا هم خلک ګزاره کوي ورسره. خو په هر حال هیله مو دا ده که په دغه باره کې څه معلومات د بزګرانو سره وي او دی واوري او تاسو خوانه ورته نشر سي، دا به ډېر ښه کار اوسېږي چې دغه مشکلات زموږ لږ شانتې سږکال یې راکم شي، چې بیا هسې نه چې دغه محصولاتو د فصلونه بیا د ولس د لاسه ورکړي. دا ولس نور چې نه لري او دغه محصولات یې ډېر ښه دي او بازار هم ډېر ښه تود دی، خو چې فصل یې وشي. مننه.
مننه. بل اوریدونکي ته به ورشو چې راسره وصل دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ لطفا د دې اوریدونکي چې خبرې نه کوي ټلیفون یې نور نه اخلو. زه به اول قدم کې راشم ستانگزی صاحب ته. ستانگزی صاحب، دغه تګاب نه چې کوم اوریدونکي خپل ستونزې شریک کړې وي، ډېر اباده وړخونه یې لرل، خو تاسو نه که زه په مشخصه توګه باندې یوازې دغه د طبیعي آفاتو په اړه، په دې کې د ده هدف یوازې سیلابونه نه و، بلکې دغه انارو باندې چې کومې ناروغۍ او مریضۍ راځي، په اصطلاح آفتونه راځي، دائم یادول، تاسو نه به واورم چې څنګه کېدلی شي چې کاروندګر وتوانېږي چې د دغه آفاتو که په بشپړه توګه مخه نشي نیولی راکمې کړي لږ تر لږه عوارض په د دوی په ونو بوټو؟
ډېره مننه. دغه ورور په سوال جواب داسې کېدی شي چې دا ورور اصلا مشکل یوازې فردي توګه نه کېږي. دوی خو یو دا د سیلابو په ارتباط خبرې کول، دا خو د نظام د دولت وظیفه ده چې د اوبو څومره چې هر کال موږ ته ډېر ضرر رسوي، چکبندونه یا چکبیمونه په کار ده. موږ تقریبا سروې د وزارت زراعت نه لرو، له زر نه اضافه ډېر مهم ځایو کې باید چکبندونه جوړ شي، د اوبو کنټرول شي او د دې سیلابو د تخریب مخه ونیول شي، هم په ځنګلونو کې، هم په باغونو کې، هم په لفچرو ساحه کې. دوم قدم کې د دې د آفاتو مقابل کې کوم آفات انارو لګېږي که وخت سره دوی وزارت زراعت راغلي. وزارت زراعت چې ریاست د حفاظ نباتات لرو، چې بوټي ساتنې ریاست ده، دوی با قاعده لابراتوارونه لري. دا مخکې له مخکې باید د لابراتوار چې دا باکتریي مرض ده، دا فنګسي مرض ده، کوم مرض یا دا ده چې خپله ده فیزیولوژیکی مرض ده، بیا د دې جلوګیری د دې مخنیوی ډېر آسانه کار ده. نو بل خبره دا ده چې عمده مشکل په افغانستان کې تقریبا شل کاله د جمهوریت او اوس هم تقریبا درې کاله چې امارت راغلی، دلته زه ګورم ظرفیتونه ډېر ټیټ دي، ظرفیتونه لوړ نه دي. کالته ریاستونه د زراعت کې ده که وزارت زراعت کې ده، دغه ظرفیتو کې مشکل ده. زموږ ظرفیتونه چې دغه مسائل باندې سر خلاص کړي، دلته واقعا یو ښه داسې اداره یي، دغسې یو ښه اداره موجود نه ده چې د ټولو غم وخوړل شي. او په ځم کې هغه مهم تخنیکي مسائل دوی ده، د علمي مسائل دي، دغه مخکې له مخکې دوی لپاره یو ښه پلان ولري. دغه عمده مشکل زموږ دا ده چې افغانستان کې دغه دریو کاله چې زه خپله د صحنه شاهد، اکثر باغداران دهقانان سخت مشکلات سره مخامخ دي. او د دې مخنیوي لپاره بهتره ده چې څومره چې موږ لوسه کې خصوصا ماته دوی شخصا زحمت ورکړي، شپه ورځ زه مثال دوی خدمت کوم چې فقط سمپل راوړي، سمپل ګیری سي، هلته لابراتوار سي، پس بیا موږ کوی چې هغه لپاره سفارش ورکړو چې د کوم دوا یا کوم نو ادویه استعمال کړي، هغه آفات لمنځ لاړ شي.
خغله سنګزه صاحب زه وروسته بیرته راځم هم د مسلکي او د باغ او باغداري پښتنو ته خو هم د اوریدونکو او سړي خلکو او د حکومت او په اصطلاح د مسلکي خلکو له بې توجهۍ نه شکایت وکړ، تاسو مرته اشاره وکړله. په افغانستان کې زه خپله چې په کوم کلي یا وطن کې لوی شوی یم، مثلا د ما د کلي ولس خلکو یې سره د زراعت مامور پیژندنه نه په دې باندې پوهېدل چې داسې یو اداره هم دولت لري، لوی ریاست دی چې هغې ته د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي، او په هغه وخت کې مو او د هغې وظیفه دا ده چې له کروندګرو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي. زه نه پوهېږم چې په تیرو شل دوهویشت درویشت کلونو کې وضعیت څومره بدلون موندلی دی، خو څه فکر کوئ د کروندګرو او د قانانو او د زراعت دا کومې ادارې چې دي د دوی ترمنځ رابطه دومره نږدې شته؟ ځکه چې د ما د معلوماتو له مخې د کرنې ریاست چا کم دیقان فکر نه کوه چې د کرنې ریاست شته او هلته د ما ستونزه به څوک واورېدلی شي. څنګه کیدلی شي دا رابطه اوس څنګه ده او څنګه بهتره کیدلی شي؟
اساسي مشکل خو دا ده شل کاله د جمهوریت خو دسه تېر شوی، څومره چې زه تجربه لرم له نږدې نه مې حالات لیدلی، یو سعودي او یو هند په لاس کې ونوي فیصد زراعتي سیاست دوی په لاس کې و، لس فیصد وزارت زراعت په دې کې نقش درلود. نو یو سعودي او یو هند تقریبا په شل کالو کې دسې قوي بنیادي پروژې دلته نه جوړ کړی سایي او ورته ووایي چې واقعا دلته ښه کار شوی شته، کار شوی خو تر اندازې لږ نه مونږ سترګې نه شو پټوی، خو زموږ لپاره یو بنیادي اصولي هغه پروژې په کار و چې د خلک په پښو درېدلی وای. اکثرا دلته یک بار مصرف پروژې جوړ شوی، وخت ضایع شوی، پیسې بې ځایه مصرف شوی، هغه پیسې هغه قوي پیسې چې باید په یو بنیادي پروژې لګېدلی وای هغه مات مات شوی ده، ټوټه ټوټه شوی ده، ډېر محدود کسانو په لاس ورغلی. هغه بنیادي پروژې چې باید ورباندې جوړ شوی هغه نه مخنیوی شوی، یعنی ډېر یک بار مصرف پروژو باندې بدل شوی، یعنی لکه استراری پروژې دي تر څنګ هغه پروژې چې باید دلته انکشافي وای او بودجه یې شماس انکشافي راغلی په هماغه حساب باندې نظارت شوی هغه نه ده شوی. د دې تر څنګ خپله نظام کې دا مشکل ده چې جمهوریت نه تر اوسه پورې ظرفیتونه ډېر ټیټ دي. وزارت زراعت کې اوس اکثرا امارات په دور کې په سلو کې اتیا فیصد په دې کرسیو چوکیو کې علمان ناست دي، قاري صاحبان ناست دي، دلته مسلکي کسان نشته، مسلکي کسان په سلو کې اتیا فیصد نشته. نو یعنی شل فیصد کې شل فیصد هم هغه مسلکي کسان دي چې په هغه کې موږ کوی سو چې شل فیصد باندې بیا هم لاس کېدو چې دا د کار خلک دي، ظرفیت لري، بیا هم اتیا فیصد په دې مسلکي کسانو کې ظرفیت لوړ نه ده. نو دغه له خاطره که موږ ظرفیتونه لوړ نه کړو، ظرفیتونه ونه پیژنو، هلته پانځه د زراعت چې تقریبا بنیادی ځای ده هغه باندې سرمایه ګذاري ونسي، هم د اوس کابل پانتون چې هغه کارونه باید په کې بوسي چې دلته د وزارت زراعت اصلي اساسي ځای هم د پانځه د زراعت ده چې ښه محصلین تربیه سي وروزل شي، هم په پرکټیکل څانګه کې هم په ټیکنیکل څانګه کې. نو زموږ هم دا مشکل ما چې تاسو پخوا ویلي چې دغسې مامور د زراعت چا نه پېژندې، اوس هم زه وایم چې د وزارت زراعت دروازه د شپږ میاشتو لپاره چې تاسو بندم کې د دیقان او د باغدار په ځوان باندې دومره تغییر نه راځي. اکه خارجي موسسات هم دي، نو هغه کارونه کوي چې دلته فقط په سلو کې پنځوس شپېته فیصده هغه پیسې چې راځي ضایع کېږي، هلته په هغه بنیادي ځایونو کې او اصولي ځایو کې نه لګېږي. نو له دې خاطره زموږ مشکلات لا تر اوسه حل شوی نه ده. که دغه یو ښه مدیریت ونه سي، دغه لپاره نظام یو ښه ترتیب جوړ نه کړي، بیا هم زموږ مشکل لا تر اوسه یعنی حل نه ده. ورځ تر بله پورې کمافي سابق ش روان ده، ماس په ما خپل سابق حالت باندې پاتې ده.
مننه عمر خیل صاحب، را سره بیرته روغ شو. خو زه له یو اوریدونکي نه غواړم چې دی واورو. مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځایه خبرې کوي؟
السلام علیکم، محب حیدر د هلمند ولایت بندې کجې کې ولسوالۍ څخه.
ستړی مې شیخ پرونه ته، زه نه پوهېږم چې له موضوع نه به خبر یې، مهرباني وکړئ.
په خبر یم وکړه، موضوع زما لاندې پر زراعت ورټوله ده.
و و
دلته په هلمند ولایت بندې کجې کې ولسوالۍ خاص مرکزی سیمه کې چې زمینداور دی، دغه اوبه سطح ډیره زیاته کښته ده. نو دلته توجه د حکومت او د ساینس پوهانو د دغه دهکانۍ ډیره زیاته کمه ده. دا زموږ خلک د ډیر مشکلات سره مخامخ دي او د حکومت څخه ډیره زیاته ګیله من دي، ځکه چې هیڅ ډول پاملرنه په دې تیرو شلو
دی وچکالی په وړاندې به تاسو فکر باندې څه مرسته کیدلی شي؟ څه داسې امکانات شته دی چې خلک ولسی خلک یې نشي کولی او د دولت یا حکومت مرستې ته اړتیا لري یا فنی مسلکي کسانو ته پکې ضرورت دی؟ څه شی کیدلی؟
دا په اصل کې د حکومت د پاره ډیره اسانه او رغد موضوع ده، ځکه چې دلته موږ د هلمند ولایت باندې کې ولسوالۍ سیمه کې یو. دلته اوبه په ډیرې اسانۍ، یعنی په ډیر کمو امکاناتو سره زموږ ساحې ته رسیږي. ولې متاسفانه د تیر حکومت چې 40 کاله په دې منطقه کې واکمن و، په دې دا یې کنټرول درلودی او په پراخه پیمانه مرستې هم ورته راغلې. موږ خبر و بالخصوص د دغه کانال د پاره چې د زمینداور کانال و، خو بیا هم د بېغوري له امله او د چارواکو د پراخ فساد له لاسه زموږ خلک دغه نعمت نه محروم پاتې سول. نو اوسنی حکومت هم په هیڅ ډول دې موضوع توجه نه کوي، په داسې حال کې چې زموږ د ولس ډېر استازي په بار بار ورغلي دي. دوی سره غوښتنه کړې ده چې زموږ دې ستونزې ته چې په پراخه پیمانه ستونزه ده، زموږ خلک ورسره لاس و ګرېوان دي. یعنې که درته ووایم چې تر سم نیمایي خلک وسنې څخه وتلي دي، خاص پاس په دغه خاطر چې د اوبو د رخښلو وخت نه لري. دلته امکانات بیخي په کمزوري حد کې دي، نو هم به وتلي. یعنې تر سم نیمایي ډېر زیات خلک اوس هم خلک په کوچو بار کې دي او د ستونزه په پراخه په معنا نور هم پراخېږي.
ډېر زیاته مننه کوو. زه نه پوهېږم چې د موږ مېلمانه به په دې اړه باندې څومره څه وویلی شي. تر ډېره پورې چارواکو او حکومتي مسؤلینو ته متوجه ده. خو زه ستانکزی صاحب له تاسو نه وروستی نظر غواړم د دې اورېدونکي په اړه باندې. بیا له تاسو سره خدای پاماني کوم او په کتې یو څو دقیقې د ما د خپرونې ځینې پوښتنې دي چې هغه له عمر خیل صاحب سره تبادله کوم. د دې اورېدونکي لپاره تاسو څه مشوره لرئ؟
دغه زموږ خلک چې دي خواران چې رښتیا سي، دا زموږ د منطقه چې دا تیر 40 کاله په دې کې په هیڅ راز د زده کړو زمینه نه مساعده. دا زموږ خلک بې سواده خلک دي. نو د ساینس پوهان څخه زموږ د خلکو ګیله بیخي ډېره ده. ولې چې دوی باید چې راغلي وای په دې سیمه ګرځېدلي وای. بیا په تېره د خبریالانو څخه هم دا چې زه څه وایم، زه تقریبا د 43 کاله عمر لرم، زموږ منطقې ته یو خبریال هم نه دی راغلی، نه ورته یو ساینس پوه د دې کښت پر برابر راغلی دي، نه د زراعت پر برابر راغلی، نه حکومتي مسؤول راغلی، نه رعایتي مسؤول راغلی. بل
مننه کوو. سلامت اوسي. د موږ یو خبریال روح دې خادي او تونه دی زای الیاس دای وخت نا وخت به ل کجکینه ریپورتونه راکول. متاسفانه چې کجکی د تیر حکومت په وخت کې هم داسې و چې په تیاره کې به خلک ورول او بیرته تن راول. وس چې وسدی واکمنه دا کوي چې امن راغله دی ورځ ته رسیدګی کیدل شي. خبره ده چې حکومت مسلکی خلکو ته دا زمينه برابر کړل، لکه مخکې چې ستانه زیبول چې سیمه ته سفرونه وکي او د سیمه د خلکو د زراعتي ستونزې لنګدي وګوري او ځینې اسانه او ساده مشورې کړي دوی ژوند کې بدلون راوستلی شي. هغه ورکي زبیر ته ستانګزي صاحب تر اعظم ستانګزي صاحب وبخی چې مخکې د تاسو خبرې قطع شوې. دا سړی یو څه له تاسو نه کېږي منو.
نو مهرباني ده، دا ملامت نه ده، دا ورور بالکل حق جانب ده. دا زمینداور کانال یا دغه سیمه ډېر یو حیاتي ځای ده. بار بار ما خپل کوشش کړی مخکې چې کوم مهم صاحبان په وزارت زراعت کې اوسو، ورته ما دوی ته زحمت ورکړ چې دغه د زمینداور پروژه په هر قیمت چی باید عملي شي او په دې باندې کار شروع شي. نو په اثر د ما مخکې تاسو ته ویلي چې دلته عمده مشکل ظرفیتونه او د هغه خلک چې مسلکي نه دي په دې شانو باندې نه ده، د هر چا کار نه ده. دغه هغه کسان په دې باندې کار کوي چې هلته رئیس د زراعت یا څوک چې مثلا دلته معین صاحبان دي، وزیر صاحب ده، نو هلته دا کار کوي چې دغه په قدر باندې پوسي. ولې زراعت چې ده په افغانستان کې اقتصاد زراعت ده، صنعت زراعت ده، تر څنګ تجارت زراعت ده. ولی که دغه کلیدي وزارت جوړ نه سي، په دغه وزارت باندې توجه و نه سي، دغه وزارت باندې ورځ تر بله دوی متوجه نشي. 80% دغه ولس په زراعت پورې متکی ده، بیا لکه زمیندار کانال باندې چې دوی کارونه کوي دا خوازی خبره ده چې هلته په زرا او هکتار مځکه چې تر اوبو لاندې کېږي خلک له دین او کجه کې نږدې ورته ده، نو دا د دوی له بېغوري له وجه پاتې ده. دا خلک حق بجانب دي، دلته باید کار شروع شي، دا د دوی حق ده. نو دغه داسې کانال د خوشتیفه باندې کار شروع شي په میلیاردو افغانۍ هلته مصرفېږي، دلته په میلیونو مصرف کې دغه زمیندار کانال ډېر زر پخو دریږي، ډېر زر د خلکو سیمو ته اوبو ورکوي او ډېر مځکه تر اوبو لاندې کوي او د خلکو دغه وچکالي مقابل کوي، کمابي مقابل کوي، دوی مخامخ ده، مشکل زر نه رفته کېږي.
ډېر زیاته مننه کوو ستانکزه صاحب، له تاسو سره خدای پاماني کوو. ډېره مننه کوو کورمه باد په خپرونه کې له ګډون څخه. موږ عمر خیل صاحب سره څو د کې دوام ورکوو. عمر خیل صاحب، مخکې په دغه تیرو باسونو چې وشول په دې کم کمه تبصره لري درنه یاورو، خو مخکې د موږ یو اوریدونکي له تګاب نه ستونزه لرله. د تاسو څرګندونې ماته په دې هم جالبي چې کله ناکله داسې ولسی حل لارې چارې مرتخي، ځکه چې افغانستان کې داسې دی که موږ ډېر دا وایو چې دا برخه کې دي مثلا موسسه راشي، حکومت دې راشي، دولت دې راشي، خنده چې راشي خو نه راځي هغه د چا په خبره. خلک خپله په ځینو ځایونو کې اړ دي چې خپل ځان سره مرسته وکړي. د دغه سړي خبرې که دې اورېدلې یې، د تګاب هغه د یو ورور که څه مشوره ورته لري، او همدارنګه په دغه نورو بحثونو باندې که څه تبصره لري، بیا وروسته د څو اورېدونکو پوښتنې زه در سره شریکوم. مهرباني وکړئ.
مننه صاحب، تصادف ما هم غوښتل چې په غمانه تماس ونیسم که داسې تاسو ویلې. نو اصلا هغه ورور چې ویلې د تګاب نه هغه یو بخش د سیلابو ده، هغه خو لږ غټ کار به هېڅ دي، موږ تاسو له وسې به پوره نه وي، او زه همیشه کوشش کوم چې تنها په دې مشکلات سره ونهغږېږي، د حل لاره یې څه ده. زه اوس ورته ډېر اسانه طریقه ورته ښیم. د یقین دي مونږه باغداران دي مونږه متاسفانه دوه یو شي ته ډېر متوجه چې کوم مرض یاده په منطقه کې داخل سي، بیا متوجه شي دوی چې او مرض راغی یا آفت راغی. دا آفت چې راغی د زراعت کې ډېر سخت ده. آفت معمولا هغه وخت ځان ظاهروي چې هغه لږ حاد مرحلې ته رسېدلی وي. نو خبر دلته ده که چیرې مونږ او تاسو د آفت مخنیوی وکړو، په تداوی که زیات اتکا وکړو، مشکله ده چې تداوی وسي. دا زه درته وایم ولې ډېر مشکلات مونږ لرو. دلته کافی پوهه نسته، دلته کافی دواګانې چې هغه ورته په کار دي هغه نسته، کیفیت د ادویجاتو ډېر خرابه ده. خو زه ورته ډېر اسانه طریقه ښیم چې هغه دا ده چې مخکې له دې چې مرض را داخلیږي سیمې ته، مثلا ده چې تا د انارو د غوړکۍ ویلې، غوړکۍ اصلا په نور دنیا کې اصلا مرض کې نه راځي، اصلا په آفت کې راځي نه. دا ډېر عادي ډېر معمول شی ده. خو دا داسې کوي چې منای مونږ او تاسې دوه مرحلې لرو، یو مخنیوی د آفت ته، یو تداوی. مخنیوي باندې باید ډېر کار وسي، لکه حفظ صحه د باغ. حفظ صحه د باغ اصلا څوک نه مراته په افغانستان کې، لکه یو مثال عدالتې دغه مالونه چې کوم ګرځي په باغو کې، د دې باغ هغه باغ تلار څه، لغه باغ هغه باغ تلار څه، دا ټول امراض آفت ځان سره انتقالوي. دا یو بل راسو دې ته چې که چیرې په باغ کې منی لخوا دغه شاخونه مرض وهلی و، دا باید پلیس تسی تر لري سیاسانه توګه باندې. بل دا چې مونږ یو شای لرو په نوم دی د زمینی غوړ، زمینی غوړ چې ډیر اسانه هم په کور کې جوړې دی، سی هم په بازار کې بازارګانه توګه پیدا کیږي. دغه کته دی واخلی، او خصوصا د انارو کې، خصوصا انارو په انګورو کې چې ډیر جدي مشکل له اوس په افغانستان کې په دی وهل سی. یا فرض مثال یو بل شای لرو مونږ په نوم دی یو یا سپری، یا 15 کیلو سپینه سره په 100 لیټر اوبو کې اچول کیږي، او دا محلول جوړیږي په ونه شیندل کیږي، پس دغه بیا د زمي غوړ شیندل کیږي، پس دغه مخکې له دې چې ونه تازه سی، ونه چې رازوندې سی، بیا یو بل ادویه په بازار کې پیدا کیږي اسانه توګه، ډیر ارزانه شایده. اما هغه پیوه زه په مطمئنه یم چې ډیر له مشکلاتو نه به هم دوی مخنیوی وسي. او سراولو دې ته چې کچېرې مونږ هم د یقین ما مخکې ویلې چې داسې یو حد باندې په مرض یا په آفت خبر شي چې هغه شیوع دونه ډېره سوي چې بیا کنټرول مشکله کیږي، دوی باید ورته متوجه چې په ابتدایي حالت کې مثلا په اول سهار کې سهار اول سهار چې مانځنه یا د مرد سک کې باغته داخل چې یا د فوګوري دا باغ کې هغه وخت کې کوم آفات کوم مرض کوم چنجای چې دا ښکاری نو تاسو یاد موږ غواړو دا چې تداوی نه مخنیوي ته وای ډیر توجه وکړي د اقینت دا تداوی اوس که فرض مثال دا اوس دا واګان په نه تنها چې په مؤثر دی برعکس د انسانانو صحت ته هم ډیر ضرر لري ډیر زیات ضرر لري دا باید متوجه سي راغلو په دغه بل موضوع د غورور چې حیدر صاحب کجکینه تماس نیولای و د وچکالی په ارتباط تر څو چې ما ته معلومه ده اوس فعلاً دا د افغانستان د هغه سیمې چې لږ غرونه پکې کم دي له غزنی نه نیولی تر بیا تر هلاته پورې دا سیمې د سخت تهدید لاندې دي د ځمکنیو اوبو په وچېدو باندې دي خلک داسې کوي چې دا اوبه په ډېره بېرحمانه توګه له ځمکې راباسي دا اوس په کابل کې حتی له کابل نه په کال کې 10 متره اوبه کته روانې دي دا بعض ولسوالۍ لکه اغلبا د اندړ ولسوالۍ یا څو ولسوالۍ نور د غزني دي چې ذتي له اوبو خلاصېدو له والا دي چې دا ذتي خلاصېږي خلک باید دې ته متوجه سي ښه د زمینداور کانال که جوړ شو خو ډېره به ښه سي خو دغه اوس کوم شی دوی لري دا بعضې کسانو چې موږ تجویز وایي چې دغه اوبه په ښه توګه استفاده کوي هغه خلک داسې فکر کوي دا زمونږ د یقین چې که چیرې اوبه په یو پټي کې داسې ډنډ ونه درېږي هغه کافي نه دي تر حال چې هغه درسته نه ده د قطرهي سیستمونه یا د څاڅکو سیستم چې خلکو ته ډېر او غټ شی برېښي داسې فکر کوي چې دا ډېر او کار ده چې موږ یې نشو کولای چا کوشش نه ده پرې کړی دغه اوس په میدان وردګو کې تر اوسه زه شاهد یم په لوګر کې په کابل کې اکثرا خلک عام د یقین دې ته راغلي دي چې دا خپلې اوبه مدیریت کړي اوبه مدیریت په خپله مزرعه کې دا د دیقان وظیفه ده صحیح ده چې دولت خو معلومداره پکې رول لري د دولت وظایف معمولا له منبع نه تر مزرعې پورې د مزرعې مدیریت د دیقان په لاس کې ده نو د یقین موږ او تاسې باید دا کوشش وکړي چې اوبه په ښه توګه مدیریت شي که اوبه مدیریت نه شي او په دغه رقم چې اوس حالت روان ده متاسفانه ډېر ضربه یا 15 کالو کې ډېر مناطق د افغانستان بیخي خاره سي کجکینه چې ډېر مناطق به خاره سي نو موږ تقاضا له یقین نه داره چې د اوبو په استعمال کې په طریقه د استعمال کې یو بل یا ساده په د کلیوالي په هغه کې تاسو وایم لکه فرض مثال موږ یو پټای لرو چې په هغه کې موږ څو قطاره ونی ښودل سوي دي دی که باید څو پولې واچول سي د یقین موږ تاسو یا به یې له وسې نه کېږي یا شاید اغلبا تنبلی به ورته پېښېږي چې یا خوانه اوبه کوي دا پټای تاسو دا پټ اوبه په څو ځایه تقسیم کیا هاو فرض مثال یو قطار کې کلاس ونی وي که مثلا اتمې ونې ته اوبه ورسېدلې او تر اخره رسېدلې اوبه پرې قطع کوي زه پرې مطمئن یم چې د اوبو مصرف به په دغه عادي توګه باندې هم له نیمایي نه راښکته سي او که د څاڅکو سیستم موږ تطبیق کړو په افغانستان کې 10 برابره کوم محاسبه هلته سوې ده 10 برابره د اوبو مصرف کمیږي نو دا هغه طریقې دي چې که دولت ته منتظر پاتې سي خو فکر نه کوم خو خپله د یقین دا باید لاس په کار چې اوس په غزني کې کافي اندازه مواد شته غزني مرکز د جنوبي قندار کې همدا اوس سوره د مخکې تللی هم قندار ته هر رقم پایپ هر رقم نه څو غواړي پیدا کیږي ښه دا ډېر کوم هغه خبره راکټ ساینس هم نه ده چې کوم سخت کاری ساده شان دي نو له دې نه چې که فرض مثال په دولت یا په مؤسساتو ولګېږو هغه خو بس وایم فایده مو نه لري نو که خپله لاس په کار سو زه مطمئنه یم چې یو چیرته رسېږو
ډېر زیاته مننه یو اورېدونکی را سره مخکې و غالبا چې هغه قطع شوی دی یو بل پیغام ته ورځو دا اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حافظ عبدالولیم دی هلمند لازمون منطقه چې د زکه داسې سرخاک وته اکثر کم د سرخاک ده نو د لازمون منطقه دا دغه درختی جن درختی کی جن نه کی وسیبان دی ګلانو کی سیبان نه نشته وسمش وسران ول په بحث کې ستا انور سر دالو دا غشانم نه کی دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا څه ته بوکښې کې دي موږ سره نو سره خلاصې دوا غواړي چې څه ده نو زما دغه پیغام دی هم را تاسو ته
السلام علیکم ورحمت الله زما دا پوښتنه ده چې موږ د انزورو و نالانو ته کومه خاوره ورکړو او څه رقم یې وروزو به دا اړه معلومات راکړي
زه محمد عمر د کندهار ولایت اوسان ولسوالۍ څخه به تماس نیولی محترم انجینر صاحب زمر د علاقې یا زمر د وطن خاص کر د آباسان د ولسوالۍ بیا خو خاص کر د زمر په ساحه کې چې کوم زمر ځمکه ده زمر کرونده هغه زمر کرونده د کلک خاوره لري خو د کروندې خاوره د شنه خاوره ده او ډېر ټینګه ده داسې ټینګښت ډېر پکښې دي نو موږ زموږ په خوا کې دلته زموږ په علاقه کې اکثره باغونه چې دي د انارو دي نو انار چې دي هغه ښه واده کوي او ښه شنه کوي ښه لګېږي چې نهالونه کښې دي او پس له هغې څخه چې کوم اصولو ته ورسېږي یا اصول پکې هغسې دغه نه کوي اصول نه کوي نه ډکېږي نه داسې دغه نه چې ډک سي هم هغه د انار یې کمزوري مطلب چودل کېږي ژېر یا ورستوالی ډېر کوي نو د دغه علاج څه دی او باید څه ورسره وسي او په دغه خاورو کې او خاورو چې دغه کلکه خاوره ده یعنې ټینګښت په کښې کې دي داسې شناوي خاوره ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم اجمل ان صاحب سلامونه تاسو او درون میلمته هیله د سروغ او جوړ بیاست زه خلیل رحمان د پکتیکا ولایت د وایسخه ولسوالۍ څخه خبره کوم نو پوښتنه مو دا ده چې موږ ډېرې پراخې ځمکې لرو خو متاسفانه باید ویایو چې د اوبو له سخت کمبود سره مخامخ یو نو په خپلو ځمکو کې مو د بادامو ونې یعنې الان یخي دي دغه ونې مو حاصل ته رسېدلی دي خو په ډېر تعصب سره چې هر کال یې راڅخه یخ وهي یعنې چې کله چې غوټۍ وکړي یا ګل سي یخ ورباندې راسي او هغه ورژوي بیا حاصل نه ورکوي نو له درون میلمه څخه مو دا پوښتنه ده چې د دې یو حل لار راته وښیي یوه او بله پوښتنه مو دا ده چې په عموم کې له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه سي او ښه حاصلات ورکړي نو دغه پوښتنې که راته جواب کړي ډېر به منندوی یو
ډېره زیاته مننه کوله له دغه اورېدونکي نه او همدارنګه له نورو اورېدونکو نه متاسفانه چې موږ په دې ټلیفوني برخه کې نن یو څه ستونزه لرو اورېدونکي ډېر زنګونه وهي خو موږ چې ټلیفون سټوډیو سره رخ کوو یا ګرد سره نه رخ کیږي او یا قطع کیږي په هر صورت هغه اورېدونکو چې د تماس هڅه یې وکړه له هغوی نه مننه کوو بخښنه ترې غواړو خو خیر که معلومات یې اورېدلي دغه ټول معلوماتو کې د دوی پوښتنې به هم ځواب شوي زه راځم عمر خیل صاحب دغه څو پوښتنې او نظرونه دې واورېدل که په دې باندې کومه تبصره لري موږ یو څلور دقیقې د خپرونې نور لرو که خپلې خبرې هم په مجموعي توګه راټولې کوي دا د متراکمې باغدارۍ په اړه او د دغه اورېدونکو پوښتنې هم چې څومره درته مناسبه ښکاري او ځوابولی شي ځوابونه ورته ووایي مهرباني وکړي
فکر کوم دا سوالونه ډېر د څلور دقیقو به شاید کافي نه خو په هر صورت اوله خبره دې ته راځم د په تراکم باغداري ته یو 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 خبر د مونږ تجویز همدغه یي همیشه چې مونږ غواړو چې له لږ ځمکې نه ډېر حاصل واخلو د هغې نه چې مونږ توجه مونږ توصیه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ چې متراکم باغداري پس دې ترویج کړئ یو بل کار هم دا لري چې د متراکم باغداري سره مونږ کوای شو چې د خپلو حیواناتو چې کوم لوفه ده هغه هم وکړو په ډېر اسانه توګه په دې عامو باغو کې نه کرل کېږي دغه یو شی مې غوښتل چې اضافه کړم را به سو د دوستانو پوښتنې ته مثلا نافظ عبدالولي پوښتنه کړې وه چې دا خاوره سره خاوره ده او سرخک ده او بعضې مشکلات لري د خاورې د دې له خاطره چې پوه شو چې کومه خاوره ده دې ته سیستمونه په کار دي دې ته لابراتوار په کار ده اوس فعلا الحمدلله په کابل کې دا زمینه برابره ده تاسې یو دفعه دا که امکانات لري ګر چې قیمت زخته ډېر لوړ ده یو عام دقان شاید ونیسي کړی نو وزارت زراعت کې همدا اوس امکانات شته خو یو ټیسټ د خاورې باید پک وسي چې تاسې تر اوسې خاوره ټیسټ ونه کوي دا سړی نه شي ویلی چې دا څه مشکلات لري سر خاص چې خاوره سره یي څو خبرې دا معلوموي چې کېدای شي چې د خاورې پی ایچ زیات وي یا فرض مثال بعضې عناصر زیات وي یا بعضې عناصر کمی دا باید په خاوره په د ټیسټ له رویه تاسو معلوم کړئ چې پس دغه مونږ ویلی چې څه پرې وکړئ هغه بل ورور چې مونږ له د انځورو په ارتباطه پوښتنه وکړه چې مونږ څنګه خاوره ورکړو یو مشکل چې ما په انځورو کې لیدلی ده دا ده چې خلک اوبه ډېرې بې رقم اوبه ورکوي حتی بعضې لکه مخکې ما چې ویله طریقه مې چې تاسو ته وښودله دغه طریقه که وسي دا مشکل حل کېږي اکثرا غټ بیا بیلونه هم ورته ورکوي چې بیل هم وهي او دا خاوره بیخي داسې سي چې بیخي ډېره کلکه سي ما چې باغونه ولیدل په بعض ولسوالیانو د قندار کې همدغه مشکل دی او بول لري چې اوبه باید تنظیم شي. راغلو هغه خپل بل ورور ته چې محمد عمر ارغسان و هغه هم همدغه خبر کوله چې خاوره یې کلکه ده او انار چې پکې کینی هغه بیا رشد نه کوي، هغه که رشد هم وکړي بیا میوه یې خرابه راځي. د دې خاطر باید ویل شي چې تاسو کوشش وکړئ چې اوله دا اوبه کنټرول کړئ، چې دا اوبه کنټرول نه شي تر هغو پورې موږ او تاسو هیڅ نشو کولای. او بل خبره مهمه دا ده چې څنګه کولای شو چې دا خاوره حاصلخیزه کړو. د اوبو کنټرول عضوي سره دا مالی سره دغه یو کال پاتې شي چې هغه ښې ورستی شي بیا یې باغ ته ورکړو ډېره ګټه کوي. او بیا هم بېرته دې خبرې ته راځم چې د افغانستان مختلف سیمې مختلف رقم خاورې لري، دا باید ټیسټ شي. په عقل باندې فکر نه کوم چې سړی وایي چې ولې خو د کلکوالي دوه علته دي، یو دا چې خاوره عضوي مواد نه لري یا د عادي سره کافي نه لري، دا مالی سره کافی نه لري یا بقاعده نباتي کافی نه لري، او یا دا ده چې اوبه بې رقمه لګول کیږي. او د دې خاطر باید اوبه کمی سي، یعنی مطلب دا چې په ترتیب سي او عضوي سره ورته کافي ورکړل سي. هغه بل ورور چې خیر الرحمن ډېره مهمه پوښتنه وکړه پکتیکانه د بادامو په ارتباط، یو مشکل د په جنوبي کې دا ده چې خلک داسې فکر کوي چې د بادامو ونې که موږ کېنولې دا اوبه کمی غواړي او همدغسې خپله شنه کیږي او په اصطلاح بادام کوي او قیمت دا همیشه د ما بحث د خلکو سره دایي چې دا یو بخش د کار ده. بادام هر چېرته د افغانستان توافق نه لري، خصوصا پکتیکا کې دا چې یخ وهي یو ایلاتون هم دا ده چې تاسو که بادام هلته کېنوئ هغه یخ وهي د دې علت د دې چاره نه کیږي مګر هم دا چې تاسو بعضې انواوې پیدا کوي چې هغه لږ وروسته ګل کوي. بعضې انواوې موږ افغانستان کې لرو چاغه اصلا امریکایی انواوی دی چې هغه بادام له ګروس ته ګل کوي. دغه یوازینۍ لار د حل ده او د اصل خیزی مې لکه تکرار بیا تاسو ته وایم چې تاسو باید په عضوي سرو په مالی سرو په دې باندې تاکید وکړئ. عضوي سره راوړئ او ښې ورستې کوي، یو کال چې په تیر څه په پاسته خیز مکې ته ورکوئ. دغه کار هم که وکړه انشاءالله د دې اوبو مشکل د ځمکو حل کیږي. غیر لغنه بیا چې مثلا په همدې رقم اوبه کوي او عضوي سره ورته ورنه کوي، معمولا حتی موږ باغداران پاڼې د ځمکې چارو کوي چې دا خپله ډېر یو ضرر ده. پاڼې باید له ځمکو باغونه جارو نیسي یا په اصطلاح ټولې نیسي چې هغه د ځمکې حق ده چې هغه ځمکه را عضوي مواد زیات شي رطوبت ښه وساتي.
مننه کوو. دا دیقانان چې کله یخ واخلي په ژمي کې بیا خزان دی ونو د بیخون نه راټول کې ور ورواچوي ځان ورته ګرموي. عمر خیل صاحب چې دا هم ښه کار نه دی، باید وی نه سوځوي که نه؟
بله بالکل صاحب، پاڼې سوځول ډېر مهمه دي. پاڼې باید ونه سوځوي قطعا په هېڅ وجه. دا اوس په ټولو باغو کې پاڼې ټولې جاتا دي. انګورو کې خو لا بیخي بل مشکل ده چې هغه بیخي مالونه ورخوسي کې پاڼې وشکېدي.
مننه کوو. بس په همدې سره د خپرونې وخت پای ته ورسېدو. له خپل درانه میلمه انجینر هدایت الله عمر خیل هم درنګه
محبت کسری لمبی لمبی نوے بنے بتا پسے نوے محبت کسری لمبی لمبی نوے لے بنے بتا پسے نوے ٹولش بتا پسی جا
set my soul on fire, it'll never grow cold, fire. Keeps on burning, burning, burning in my soul. Baby, I'm crazy about you. Baby, I can't live without you. Baby, I'm crazy about you. Baby, I can't live without you.
Hasi palli zapata पता
Let's go, there's no saying no, I want you, so I'm ready to go. Baby, I'm crazy.